وجنه لاس پر کوي. دیني عالم کاری مختار احمد په دې اړه نیول شوي غونډه کې وویل، هغه کسان چې قتل کوي او بیا د پولیسو لخوا نیول کېږي باید د پیسو په مقابل کې خوشې نه شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي.
د خپل محلي نظامي قوتونو څخه د جنایي جرمونو په کمولو کې د جناب قمندان صاحب ته زموږ پاتنه راغله. د جنایي جرمونو مدیر د ښار په جنایي جرمونو او په هغه کارونو کې چې هغه خلک او ټولنه لري کې کمیشن یې نه پر اخلي دا کار دې وکړي، موږ ته خلک کیسې کړي، ځکه چې ستا اداره خلک پاک وویني او نورې ادارات یې لکه جناب سره نواز سرداري ناست دی، نور خواسته دا ده چې په اداري فساد کې
سره لدی چې حکومت اوس مهال د پاکستان، چین او امریکا د استازو په حضور کې د وسلوالو سره د سولې په لوزلو لګیا دی او د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبرې هم کوي، خو خلک وایي تر اوسه په دې دواړو برخو کې معلوم تغییر او پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د هلمند یو قومي مشر عبدالقیوم حاکبین وویل، که چېرې حکومت په ځان کې دننه اداري فساد او نورو بې عدالتیو ته ورته مشکلات له منځه یونهسي، روانه جګړه نهسي ګټلی او خلک هم په دې ډول چمتو نه دي د هغه حکومت سره مرسته وکړي چې نوم یې د نړۍ د مشهورو مفسدو حکومتونو د نوملړ په درې مقام کې وي.
قانون دا خلک دا موقع او چانس له لاسه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې څه ناورین به راځي؟ دا جنګ په افغانستان کې اوس د طالب او د حکومت تر منځ دی. تاسو مجاهدین علما کرام ټول ملت په دې پوهېږي، ټول ملت اوس هڅه دی. ناټو نیم ناټو په دې طرف کې، نیم ناټو په هغه طرف کې. دا چې زموږ تاسو ملت وایي قومندان ناکامه سه، والي ناکامه سه، دا چې هر څوک راولي دي، دا چې سمد احمد راولي دی، والي کې تر دې والي ناکام.
د فساد په ضد د کلکې مبارزې سره سره د سولې په اړه پر خبرو او د دینی عالمانو پر اغېزمن رول په داسې حال کې ټینګار کړی چې ویل کېږي افغان حکومت د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره په روانه میلادي میاشت کې د پاکستان، چین او امریکا د استازو د درېمې ناستې تیاری نیسي، خو د فساد په ضد لا معلومه او کلکه اراده نه تر سترګو کېږي. د هلمند والي میرزا خان ریمی د اداري فساد په ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت وعده تکرار کړه، ویل دینی عالمان او قومي مشران دي د سولې د ټینګښت او د اداري فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي.
زما هیله د هلمند ولایت له ټولو طالبانو مشرانو او قمندانانو دا ده چې نور ورور وزنه بس ده، بالاخره د هر جنګ نتیجه ناسته ده. له ټولو مجاهدینو مشرانو ځوانانو او ټول ولس نه مې هیله دا ده چې راځي یو بل جهاد هم شروع کړو، هغه د فساد، بې امنیتي، قتل، غلا، اختلاف او نورو ناخوالو په مقابل کې لاسره یو کړو.
والي د دې ولایت له جهادي مشرانو او دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو د پخلا کولو ترڅنګ د فساد، غلاو او ناامنیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي او هغه لامل هم معلوم کړي چې د حکومت د پرمختګ مخه نیسي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذي کسانو او مافیایي کړیو موجودیت اندېښنې ولاړې کړي. په نظامي چارو کې افغان کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل په امنیتي ځواکونو کې د مخالفانو د نفوذي کسانو موجودیت ډیر خطرناک بولي، وایي چې دغه ډول کسان د یوې پوځي قطعې د له منځه تلو یا تسلیمېدو سبب کیدای سي. ښاغلی امرخیل وایي چې په استخباراتي او کشفي ادارو کې باید مسلکي کسان وګمارل سي. له ښاغلی امرخیل سره نجیبې زمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه ډول کسانو موجودیت څومره دندې نیوړ مسله ده.
دا ډیر خطرناک وخت دی. په دې خاطر باندې چې تشخیص دې دوست او دښمن ته ډیر مهمه. متأسفانه په افغانستان کې داسې ډیر زیات وخت سوي دي چې په پوسټو کې پوسټاله باندې اسمه دي، هغه اشخاص او افراد شهادت رسیدلي دي، هغه پوسټې تسلیم سوي دي. اما دا ډیر خطرناک دی. مخامخ جګړې نه دا جګړه ډیر خطرناک
دی. امرخیل صاحب، په امنیتي ځواکونو کې د نفوذي کسانو او د مافیایي کړیو شتون عوامل تاسو څه بولئ؟ په دې وروستیو کې په کندهار کې یو پیښه وشوه چې په هغه کې یو سرتیری راولاړ سو، خپل 15 نور همکاران یې وژل، او په داوس کې څلور ورځې مخکې یو پیښه شوې ده د پکتیکا په انګوراډه کې چې یو افسر وژل شوی دی په مرموز ډول. د دې عوامل تاسو په څه کې وینئ؟
فقط دوه شی دي عوامل دي. یو د استخباراتي کړیو ضعف ده او هغو د خپله ډنډه سرته نه رسوي، هغه کنټرول چې لازم ده د هر سرباز د هر افسر په مقابل کې، او دویم د لیډرشپ ضعف ده، یعنې د ډسپلین کله چې په قطعه کې ډسپلین د بینځي عامر ضعیف وي، قمندان ضعیف وي، قمندان مسلکي نه وي، او هغه لکه په افغانستان کې چې اکثر فرمایشي راغلي دي، دغه عوامل دي چې دلته مخالفین کولی شي ډېر ښه نفوذ ورته پیدا کړي. او درېیم اساسي مسله تبلیغاتي مسایل دي.
استخباراتي او کشفي ارګانونه تر اوسه نه دي توانېدلي ستاسو په خبره چې د دغه سو کسانو مخنیوي وکړي یا د پیښو مخنیوي وکړي، نو دوی ته څه کول پکار دي؟ ولې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه کار په سمه توګه ترسره کړي؟
اساسا خبره دا ده چې د کشفي او استخباراتي قوتونه اول باید مسلکي وي، یعنې د هغو مخصوصا په مسلک کې یوه د روحیې پېژندنه ده، د هر افسر او د هر سرباز روحیه پېژندنه ده، او د هغه دقیق تعقیب ده چې دوی په مسلکي لحاظ باندې چې هلته ډېر نورې موضوعګانې هم شته کولی شي تشخیص کا چې دا کوم تمایل ده، فکري تمایل یې کومه خواته ده، تبلیغ باندې راځي که نه راځي، دا څونه مؤثر سړی ده، غټ یا وړکی. متاسفانه چې دلته هم نظر په سلیقه باندې خلک راغلي دي، یعنې مسلک ته نظر نه ده نیول شوی، سلیقه راغلي دي د چا له طرفه تعین شوي دي چې کومې واسطې چې هغه نشي کولی چې دغه خپله دنده سرته ورسوي.
د نویو سرتیرو یا عسکرانو په ګمارنه کې باید ډېره توجه وسي، هغوی باید ښه وپېژندل شي. هدف مو دا دی
چې نوي راځي اخو یو سوال ده چې باید دقیق کنټرول شي، دی باید له ابتدا د دخول نه تر هغه وخت چې دی مرخص کېږي تر تعقیب لاندې باید وي. تبلیغاتي لحاظ باندې دلته باید دوی ته ډېر زیات د وطن په باره کې د خلکو په باره کې ډېر تبلیغ وشي چې د دې ذهنیت دې ته آماده شي چې دښمن ښکار دی.
ستاسو په نظر څه ډول د دې پیښو مخنیوی کېدای سي، یا د نفوذي کسانو د راتګ مخنیوی کېدای سي په امنیتي ځواکونو کې؟
همیشه د استخباراتي او کشفي قوتونو یو له وظایفو همدغه ده چې دقیقا تر خپل فوکس لاندې ټول خپل قطه راولي، دا تر هغه پورې چې دغه حالت رانیسي او تر تعقیب لاندې نه دا حالت راځي. د دې مخنیوی فقط په تعقیب ته تر فوکس لاندې نیول دي.
د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وو د تیر یوې لسیز راهیسې په جنگ کې د وژل سو کسانو پاتې شونې اثر په کابل کې نندارې ته وړاندې سوي دي. یوسف خان زدران ورباندې رپورټ لري.
که څه هم د طالبانو رژیم له نړېدو راهیسې وژل شوي ځوانان، ماشومان، ښځې او د پاخه عمر کسان له خپلو خپلوانو لرې شوي، خو ورڅخه پاتې نښې نښانې هغه څه دي چې اوس یې هم خپلوان پرې مینه ماتوي، د هغو یادونه ورتازه کوي او ورته ژاړي. دلته په کابل کې د بشري حقوقو د سازمان یوې ادارې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د ځینو قربانیانو آثار راټول او په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړي چې خپل خپلوان یې ګوري او د هغوی په یاد غږیږي. په دې ځای کې داسې یوه مور هم شته چې په جګړو او ماینونو کې یې ټول څلور زامن وژل شوي.
دا مسلمانۍ ده، دا افغانستان ده، دا کفرستان ده، څلور زامن مې شهیدان شوی ده، درې مې شل کلن، یو مې پنځلس کلن، و زوی نه لرم، ته شو میدان کې ناسته یم، څلور زامن مې شهیدان شوی ده، فدا محمد، امیر محمد، نظر محمد، پرویز، دا ټول لار د ما ټول شی خلک ته پاتې شو.
زیا ګل اوس په کور کې لیوې لور سره اوسي، هغه ګنډنه کوي او له همدې لارې د ځان او لور نفقه برابروي. د نندارتون نور ګډونوال هم دردونکي کیسې لري. یتیم ماشومان او کونډې د وژل شویو خپلوانو نه پاتې شویو نښو نښانو په لیدلو بیا لغږېدو لوېدلي. زبیولا د ډېر عمر یو بل سړی دی چې خپله یې هم یو لاس کار نه کوي، خو د یوه زوی او یوه وراره غم لا کمزوری کړی دی. هغه وایي چې د زړه دا ټوټې د دارالامان په سړک د انتحاري حملې ښکار شوي او هیله ښیي چې که د مشرانو اتفاق دا تاوتریخوالی ختم کړي.
هر رایی را که بگیریم ما هیچ چیز قده نمیتونیم تا بزرگای ما، رهبرای ما، اونها بشینند به تفاهم برسند.
دا په داس حال کې ده چې د طالبانو رژیم له نسکرویدو رئیسې د هر کال په تېرېدو په هیواد کې مرګ ژوبله ډېره شوي او د راپورونو له مخې دا شمېره اوس لسګونو زرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې تېر کال په جنګ جګړو کې یولس زره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د بشري حقونو پالونکي او هم خلک دې شمېرې حیران کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو او ډیموکراسۍ سازمان چې د 2011 کال رئیس دا ډول نندارتونونه جوړوي وایي چې غواړي له دې لارې د جنګ سره د خلکو کرکه پیدا کړي. د دې سازمان یو مسؤل جواد په دې باور دی چې د خلکو اتحاد او تاوتریخوالي ته نه ویل دا ستونزې او د مړو د خاطرو صندوقونه راکمولی شي.
اگر راه ممکن نیست تا
دا وایي که دا لار ممکن نه ده چې د جنګ عاملین رسمي محکمو کې محاکمه شي. لږ تر لږه د قربانیانو په یاد ساتل او د قربانیو د جنګ عاملینو سره په خپلو ذهنونو کې نفرت پیدا کول بله لار ده چې د جنګ سره کرکه پیدا کړي. دا سازمان وایي چې هڅه کوي سولې ته د هڅونې په خاطر د جنګ د قربانیانو له اثارو یو موزیم جوړ کړي تر څو له دې لارې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي یوه د بل له درده خبر شي. له دې وړاندې د تیرو څلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو په یاد چې شمېره یې لکونو کسانو ته رسیږي هم ورته پروګرامونه جوړ شوي دي. د بشري حقونو څېړونکی حسرت وایي که دې کار د حکومت ډېره پاملرنه نه ده جذب کړي خو دا ډول خاطرې کولی شي د هغو خلکو په زړونو کې چې ورڅخه لیدنه کوي ځای او عاطفه پیدا کړي. هغه وایي چې کپار ولایت کې د جنګ بدې خاطرې بیان شي لرې نه ده چې سراسري سولې ته لار هواره شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دنمارک غواړي تر راتلونکو دریو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په افغانستان کې د دنمارک سفیر نن په کابل کې اعلان وکړ چې حکومت یې په دغه هیواد کې د زده کړو او روزنې اوږدمهاله پروګرامونو ته ژمن دی. یوسف خان زادران نور حال راکوي.
ډنمارک چې د تیرو 14 کلونو رئیس د افغانستان پونیز نظام سره مرستې کړي غواړي چې تر 3 نورو کلونو پورې هم په دې برخه کې د پوهنې له وزارت سره نیغ په نیغه مرسته وکړي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر الفا ولفیکل د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د پوهنې له وزیر سره په یوه ګډه غونډه کې وویل چې هیواد یې د ته ژمن دی چې له افغانستان سره د پوهنې او روزنې په برخه کې لا مرسته وکړي.
د ډنمارک شاهي هیواد په راتلونکي کې هم خپلو مرستو ته د نړیوال بانک له لارې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرکوي. خو 55 میلیونه ډالر چې په 3 راتلونکو کلونو کې له دغه هیواد سره کېږي مستقیمې مرستې دي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې له امریکا او کاناډا وروسته ډنمارک د افغانستان د پوهنې وزارت ستر ملاتړی هیواد دی چې د 2003 کال رئیس یې د دغه وزارت سره په مستقیمه توګه نږدې 150 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د دغه هیواد ډېرې مرستې د ښوونځیو او دیني مدرسو په جوړولو د ظرفیتونو په لوړولو او د معلوماتي ټیکنالوژۍ له لارې د سیستمونو په پیاوړي کېدو لګول شوی دی. له دې سره دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت په هیواد کې د پوهنې سره د لیوالتیا پیدا کېدو په خاطر په همدې ورځ 3 روزنیز نندارتونونه هم پرانستل. په دې نندارتونونو کې 40 میلیونه نوي چاپ شوي کتابونه د معلوماتي ټیکنالوژۍ تجهیزات او نور اړوند وسایل په لسګونو غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له دې لارې غواړي په هیواد کې د زده کړو سیستم اسانه، د خلکو لیوالتیا ډېره او لا نور کتابونه چاپ کړي. د پوهنې وزیر اسدالله بلخي وایي چې د دې هڅو دوام په هیواد کې د زده کړو لا زمینه برابرول نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی بلخي وایي چې شاوخوا 100 میلیونه ډالر هغه مرسته چې بېلابېلو هیوادونو د پخواني حکومت سره کړې وه تازه د دوی په واک کې ورکړل شوي چې له لګولو سره به د هیواد د پوهنې نظام خورا بدلون ومومي.
اعمار مراکز آموزشی تعلیمات عمومی
د عمومي تعلیماتو لپاره د مرکزونو جوړول، د استادانو د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو لوړول، د ماشومانو تربیه او د ښوونځیو لپاره د میز او چوکۍ جوړول هغه حکومتونه دي چې په افغانستان کې د بشري سرچینو په برخه کې لویه ونډه لري او له دې کاره د هیواد بچیان د زده کړو لپاره ښه لاره پرانستې ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت داسې مهال د نویو مرستو ژمنې ترلاسه او د پوهنیز نظام د پیاوړتیا خبرې کوي چې د معلوماتو له مخې همدا اوس د نامنیو له کبله د هیواد په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 500 ښوونځي تړل شوي دي. له دې ټولو سره د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ وزارت مرستیال ایمل مرجان وایي چې دوی د پوهنې له وزارت سره په ګډه کار کوي تر څو په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان د پوهنې او روزنې سیستم برېښنایي کړي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ سیالیو په یو بیساره مسابقه کې پرون د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی عیساخیل په حیرانوونکي لوبي سره خپل نوم وزلاوه. رضوان مراد جزئیات راټول کړي.
له تیر شپې راهیسې د افغانستان د کرکټ د ستوري محمد نبی عیساخیل نوم د ټولنیزو شبکو، کرکټ د مینوالو او پاکستانی رسنیو سرخط او د ستاینې موضوع ګرځېدلی دی. محمد نبی چې د پاکستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په ترڅ کې چې په دوبۍ کې روان دي د کوټې لخوا لوبیږي، د لاهور ټیم پر وړاندې په بې ساري لوبې سره خپل ټیم بریالیتوب ته ورسو. کله چې پرون لاهور قلندرز ټیم د کوټې ګلیډیټرز ته د 202 منډو هدف وټاکنو په 20 اوورونو کې د هدف ته رسیدل که ناممکن نه و خو مشکل ضرور ښکاره کېده. خو د لوبې په وروستیو اوورونو کې د افغان لوبغاړي محمد نبی عیساخیل تیزې او زړه راښکونکې لوبې د لاهور قلندرز ټیم له غیر متوقع شکست سره مخامخ کړ. نبی اوازې په دولو ستوپونو دیرش منډې جوړې کړې او د لوبې تر پایا ونه سوځېد.
محمد نبی from Afghanistan and he can bat, he can wield that bat and he's dangerous, hits it hard, hits it very hard, he's putting all field.
The Pakistani rasanay sar bera patulani zu shabako ke da Muhammad Nabi minawalo da haglo ba pa dawl dawl tafsiro style da cha Muhammad Nabi talbala lede aw cha bya numawde pa ehsasati aw hatta pa siyasi stayno aw shuarun style da. پاکستانی تلویزیونونو ویلی نبی د لاهور د ټیم ارمانونه خاورې کړل. پر لوبه تبصره کوونکو کرکټ پوهانو چې کله نبی وروسته توپ څلوریزی ته واستو د دغه افغان لوبغاړي داسې ستاینه وکړه.
Mohammad Nabi has won the match for Quetta Gladiators and he has broken the hearts of the Lahore Qalandar. He has broken hearts here in Dubai.
دا محمد نبی او شمیر منوالو د لاهور د ټیم پر وړاندې د هغه پرونی لوبه ته سیاسي تبصره هم کړې دي. زینو ویلی وروسته تر هغه چې محمد نبی په خپل شپږیزو او څلوریزو سره د لاهور ټیم مات او په میدان کې د هغه لوبغاړي او منوال په جړا کړل. په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د پاکستان د پوز مشر پریکړه کړې چې کابل ته لاړ شي او افغان حکومت ته شکایت وکړي چې د افغانستان له لوري پر پاکستان د حملو مخه ونیسي. د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ سیالیو کې د نړۍ د کرکټ مشهور لوبغاړي په مختلفو ټیمونو کې له یو بل سره سیالي کوي.
او وروستی راپور مو د منځنی ختیځ په اړه دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له خوا د سوریې پر کردانو د حملو په وړاندې عکس العمل وشود. امریکا د ترکیې د حملو د بندیدو غوښتنه کړې او روسیې او سوریې دغه بریدونه د سوریې د مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. عصمت سروان او نور تفصیل.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې پر کردانو د توغندوی بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو ډیپلوماټانو د خبري پرون د روسیې په غوښتنه د امنیت شورا له غونډې وروسته کړې دي. په ملګرو ملتو کې د وینزویلا استازي رافیل داریو رامیرزیو کارینو چې د امنیت شورا اوسنی مشر دی پرون په نیویارک خبریالانو ته وویل د دې شورا ټول غړي پر دې موافق و چې له ترکیې وغواړي څو له نړیوال قانون سره سم چلند وکوي. له تېرې اونۍ راهیسې ترکیه په سوریه کې د وای پی جی یا د خلکو د دفاع په نوم د هغو کورد ملیشو پر پوستو بریدونه پیل کړی دي چې انقره وای له هغو کورد وسلوالو سره اړیکې لري چې ترکیه غیر قانوني کړي. انقره ویره لري چې وای پی جی کورد ملیشا چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحده ډله ده هڅه کوي د ترکیه له پولیس سره د سوریه وروستۍ سیمه ونیسي. ترکیه د کوردلې ته خبرداري ورکړي چې که د ترکیه پولیس ته نږدې د ازاس شارګوټي نیولو هڅه وکوي له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل داعش ترکیه ته مستقیم ګواښته خو دا تهدید یوازې ترکیه ته متوجه نه دی. ترکیه چې د خپل ګاونډي هیواد سوریه د شخړې په وړاندې فعال رول په زیاتېدو دی پرون وویل هڅه کوي چې خپل متحدان تشویق کړي چې سوریه ته پوځیان واستوي. د ترکیې اقداماتو په مسکو او دمشق کې سخت انتقادونه راپورته کړي او واشنگټن هم له ترکیې غوښتي چې پر دې ډلې د توغندیو بریدونه پای ته ورسوي. سوریه ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او ترکیې د خپلو پولو په سرغړونې تورنه کړې ده او د دغه هیواد نږدې متحد روسیې په دې موضوع د امنیت شورا د غیر علني غونډې غوښتنه کړې ده.
په دې خبري ساعت کې مو اوریدل چې د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې افغانانو په کلنی ډول 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړي. د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې د هوشمن شارګوټي قضیه هر اړخیزه نه ده څېړل سوې. د هلمند ولایتي شورا وایي چې د دغه ولایت په نام نه یو کې قاچاقبر او وسلوال دواړه لاس لري. په افغان قواوو کې د نفوذي کسانو موجودیت اندېښنې پارولي. دینمارک وایي چې تر دریو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. او امنیت شورا د ترکیې لخوا د سوریې پر کردانو د حملو په اړه عکس العمل وشو.